او ارزونې لپاره یو روغتون ته لیږدول شوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پېښې په اړه څېړنې پیل کړي دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان سوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
اے وګلاله
سوای ملاله،
زره زه چلو به وکړو.
دا دا درغلم،
ولې دې تمره نه وخته ک
لکار مې و
څه کړ دی و؟
لپلار سره مې سبق ویلې.
ښه، دا خو به زنده زم له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود رزا، نور ماشومانم رزی.
اوهو، جاکرده و خلی دی مبارک شه.
خیری سی؟
نامی خدای دیوی، ده سوره کلی دی.
مور من بایل چه کلی در سرخ کاری؟
هو، دیر کلی در سرخ کاری.
پلار من بایل چه سری دی جاکرده آغونده.
خی در طویلی، نروغه کی گم بنه؟
دام پلار ما تا پا بازار که اخیستی دی؟
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه، ویلی چی پلیلام که مرزان او اخیستر.
خا خا، اوز با دی تو جمعه پکی خطیر شی.
ملاله، رزا چی اسنو لوبی وکو؟
سمه ده، خوکو ما لوبه وکو.
تو وایا، پتال که اوزنگو که نواکی وادکو.
رزا، نواکی با وادکو.
سمه ده، سندره با مرسره وایو.
تی خوایه، خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای.
نن خیر ده، بلا رزا بیا چنبام را وڑو.
گلاله، آغا شب سمه ده، چی ده خواته رزی؟
کومه ده؟ زخوی نبینم.
آغا ده چنان لونی ندی خواتا.
خخا اومیلی ده، ده سمره پخاو را خیر پرده.
هو، تلال ده پخاو رو دوری کلو بیگی.
تصابر چیزو پیغاگو کم. شمسا، ای شمسا
سوای گلالی
رازه دلتا با لو بیوکو.
نا زستدهیم.
ده ولی ده سا پخاو را خیر پرده.
حال تا پخاو را کم لو بیکولی.
نور مشمانم در سرو.
هو
رازا، اوس بدل تلو بی وکو.
گلالای خدر توایی در دل پاک زایده.
نا کور تزم لگم تبا دا.
خیا بیا خو کور تلاشا، آرام باوکی.
چنار گلا؟ و چنار گلا؟
چنار گل دو جار شا، چوائی کاکا خوشالا.
تلک دل تراشا.
کاکا خوشالا، لک صبر آتا وکا. چی دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم، بس بیا به در شما کنه.
ده غنم و نینه ده داروشا، هاگه در سرکی ده بیا به دل تا اخری.
خدا کور دل غویر دکشا، خو دستلو خو به در شم. خدا ویا چه خبرت سده؟
تو خو یاو زل دل تراشا، بیا به در تو هم چه چه خبره ده.
وایم پا پکو چه چه ده بانو پا چو خو به در شما. داده مخی تا دی ولاریم، اوس را تا ویا چه چه تا دی را وگوختم.
تا ده مخامخ چمن تا او گورا؟
مخامخ چمن تا؟ وی؟ دا شکولی جاری؟
زمور تا ایرانیم شاو خواد چشه لطهی بیا کینی او جاری، بیا بیر تا خواده خواد گرزی بیا کینی او جاری و اوخ که پاکی.
دسته ده کول نغالی دکشی چی دا با چور پیخوی؟
خدای ده خیر کی، زما خو دیر سخت زده پی او خوبی ده.
کاکا خوشالا کدی خواد خوی دل تا بای رو غارو او در جره بختنه با تری وکو.
سامه ده ورغکا
عاشقا. ای واشق گلا، تا توایم سوای چنار گلا دلتا راشا کور دی لغا لیر دکشا چی بیاد صدر پیخه ده.
نه حال تا ندرزم، تراشا چی زما ورکا سر اولتاو.
خدا دادای دسترگو پر اب که بدر شم
وایم زر راشا گوندستا پا برکت خپل ورک را پیدا کم
کلوتی لغالی ڈاکشا دادای اوایا صدر نورک دی
چنار گولا کلنگی چرک را نورک دی
نو تا چوائی چه دلتا با راغلی وی
راغلی با نیوی زوایم چه دلتا بای یا پی خبرتی وی او یا بڑا که
وایم کور دی لغالی ڈاکشا دا تو چا آوتی باوتی وایی ایت می سر پی نخلاسی گی
آوتی باوتی نویم وچه نارگولا از نجی مت مصیبت دکپل کل انگی چرک وخی را بادی خوڑی لیوی
خا خا اوز می سر پی خلاش تو وایی چه مت بستا چرک لا کردی وی او اغا بای منگ تی حلال کردی وی
او کنا اینا دی اوز مازگو کارو که اغا پیزی چه ما و تاو کاکا خوشحال ور کردی وی کنا اغا بای پتی کردی وی
یارا کدا باد خوی کردی وی بیا بای زام خوکشم
بس ته د چرګ نخې لټوه بیا زه پوهېږم او همت مصیبت
دغه دی د چرګ پښې پرتې دي خو ته یې وګوره چې دا ستا د کلنګي چرګ پښې دي او که نه
بس همدا زما د ځواني مرګ کلنګي چرګ پښې دي
وایم کور دی له غلۍ ډک شه تا څه وپېژندې د نورو چرګانو پښې هم خو همداسې وي
زه پېژنم یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې
ڈانڈوری
د دې لپاره چې کلیواله همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او کای راته وانه خست دا کله بیا تاسو ته پریدم او زما
وی مور نس می
وی شمس سویا څنګه دې دیوال ته څنګه لگاوله دې اوس ګیروی کوي ولی
شریفی تروری ناز می درد کوی
وی ترور دی جارشا تی صبر چی منگه میکیدم لکو می رئیسی دی ناز خود یگی زویا
لک مخکمی اخ بابا
وی دا خو قیم کهی نو کور تا ولی نزی جیکشا کور تا زویا
کور تا تلونم اخ نور نشم تلاله
اوی جار جار تا سبر زومی تغکم امیدا زویا و امیدا
سوای موری دلتا دن پنگر کیم
زویا تی اوزال گلتا دا بانده را اوزا
کدا موری داده در اخلم
مخ پل کرتا اخوی مخ کرتا ویسی
موری اس خبره ده
امید زویا شمس مریض ده ده خندی گل زوی
اس مریضی ده
زویا نسیم خوگیگی او قیم کوی
شمس دیر پازابی
امید زویا زو خوایم چه شمس بغیه که وخلا او دو دوی کور تا یوسا لک زرکا
نه موری زویم چه حال تا بینو رودو
ولی زویا
دا سدا موری چې دا سمو د مخ کې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک په پښتني ته ورځي چې شمس په دې الوی ویني ټول کورنۍ به لاور ته خپه شي
امید لالا ما خپل کور ته سه
شمس ته مخه پکېږه تا به داسې ځای ته وېسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوزه
شمسا تا ڈاکٹر تا اڑو چی ڈاکٹر دی معائنہ کی مرض با دی معلوم شی دوا با در کی گل غندی با خشی مورے دا سی باو کو چی شمس با دن نزبو کر یوسو لگا آرام باو کی که شمس دو دوی کور تا یوسو مور او پلار با دیر ور تا خپا شی
سمد زویا شمس با دن نیوسو خوستا مقصد دادا چی ڈاکٹر با دل تا پسی راولو
نا ڈاکٹر رو تا نراولو
مخپل کور تا ویسی اخ امور پس می خپش ویم
تا دو خدای خکی زده هم دستیم لکه مور خلا دی جرشا امید زویا
وای امور ایسه دی ویل
تو وای چه دکتر نراولو نکور که خدا رو درمل نشته دا بچنگه کیگی
داسې به وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو، زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم راسره وي، شمس به کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي.
کاکا خوشاله کور دې لغلی ډک شه، دادی د کلي میدانې ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به سکو.
چنار ګله، خبره دا ده چې اوس نو د عاشق څار کوه، حسنه چې لیونتوب وکړي.
بېغمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږدم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کړو.
کاکا خوشاله ته ښه وایې، کنه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دا همت مصیبت دی لږ رسوا شي، بیا نو
مه کوه. چنار ګله، د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو د همت مصیبت اول ځل نه دی، یو ځل مخکې هم نرۍ وریجې ترې غلا کړې وې، او هغه دی عاشق خو راغی.
ای واشقه، پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ور نه کې. حالا چې نرګوله ور منډه کا.
سمه ده. ای واشقه، ګوره چې ډول ونه وکې.
ګوره چې نرګوله، چې نږدې را نه شي درته وایم، لرې شه، خوش به کلاس اخواشا.
ای ای کلیوالو، ای تاسو ته وایم
چې نرګوله خو به خوش کړم، ګوره لازم ته خو نه لرې کړم خوش کړم.
اخ ظالم عاشقه، دا دې غاښونه دې کداري څوکې، کور دې نه غلې ډک شه. اخ الله، زما ورغوی دې نه ته سنای کوي. وای ظالمه،
اول به درته ویل کړه چې نه به را نږدې کېږي، په خبره نه پوهېږي ته خو.
عاشقه، زه لی درته غواړم، زه نه دې نیسم، چې دا خبره ټول کلي ته مه کوه، زه یې درته حلوم.
خوشحاله ده، څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګوه او اوس تاسو ورته سوالو زارۍ کوئ؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته اوس دلته نږدې راشه چې د عاشق په داوا او دنګله د خبر کو.
ملک صاحب، له ما سره ډېر ظلم شوی دی، که تاسو کلیوال مې غم ونه خورئ نو له دې کلي نه کډه پاروم کډه.
او خدای به هر مشکل اسانه کړي، ته غم مه کوه، له تا سره به هیڅوک هم ظلم ونه کړي.
نه ملک صاحب، ما سره ظلم شوی دی، ظلم بالکل.
واشقه، کور دې له غلې ډک شه. خدا دی ملک صاحب، حضرت خان هم راغی او کاکا خوشاله هم دی، دوی به ساغه مفری.
ملک صاحب، تاسو راځئ چې دلته کینو، په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوه کړو، او بیا به د روغې جوړې یو مناسبه لاره ورته پیدا کړو.
خوشاله ګل، خبره دې وکړه، راځئ چې دلته کینو.
ښه عاشقه، اوس د خپله خبره ملک صاحب ته وکړه.
کاکا خوشاله، له ډېره درده زما پخله کې لاړه وچه ده، خبره ته ورته وکړه.
کور دې له غلې ډک شه. کاکا خوشاله، عاشق ښه وایي، بسم الله کا، دا د آدم خان او درخانۍ نقل ورته تیر کا.
ملک صاحب، خبره دا ده چې ما چنارګل او عاشق یوه میله جوړه کړې وه، په دې کې مو همت خان هم را شریک کړ.
ښه، بیا څه وشول؟
بیا دا وشول چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړه وه، او له هغه نه یې موږ ته ښوروا تیاره کړه.
ښه،
خدای دې همت خان ته هدایت وکړي. دا سخکاری چې پیسې ځان ته وهلي، او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک ده، دا سخکاری چې همغه موږ ته حلال کړه.
همداسې ده ملک صاحب، زما د چرګ پخې او بڑا کې مې همدلته پیدا کړې، چې همدلته مصیبت موږ ته خوروا پخوله.
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپیژندې؟
پخې مې په رنګ پیسې کړې وې، او بل دا چې د سپیر زرو پیسې به ور اچولای وو، هغه ترې غلا کړې ده.
ملک صاحب، دا عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته، رښتیا وایي.
احمد خان ښه کار نه دی کړی، دا سبو کو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کو، ان شاء الله چې عاشق ته بخپل حق ورسیږي.
خیر وسی ملک صاحب، کور دې ودان.
شمسه بچو، څنګه یې؟
اوس لک خیم.
نس خو به دې درد نه کوي؟
نه، ډیر درد نه کوي.
قیم نه کوي؟
نه.
فرزانه، مریضان څنګه دي؟
ډاکټر صاحب خالد، خدي بد نه دي.
شمس څنګه دی؟
شمس له پخوانه خدای.
ته صبر وکړه چې زه یو ګورم. شمس بچا، ته د سترګې خلاصې کړه.
آفرین،
اول له خو به ښه وای کنه.
هو ډاکټر صاحب، خیم.
فرزانه، د شمس معاینات راوړې دي کنه؟
اوس به راوړې. هغه دی وروري راغی.
خیالي څه دی وکړل؟ د شمس معاینات دی راوړل؟
هو ډاکټر صاحب، دا دی را مې وړل.
ته ما ته راکړه چې زه یو ګورم.
ښه ده ډاکټر صاحب، دا 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 غدی دا ډاکټر صاحب دا.
دا د معایناتو نتیجه خو هماغسې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه.
ډاکټر صاحب، مریضی خو باید سخته نه وي؟
چې بې احتیاطي ورسره وشي هره مریضی سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختې مریضۍ هم جوړیږي.
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه مریضی ده؟
داسې ښکاري چې د شمس مریضی له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمس بچو، کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلی؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
چیرته لوبې کوې؟
په کلي کې هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو.
چې تږی شې هغه خړې اوبه دې کله څښلې دي یا په کې لمبېدلی؟
هو،
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویلې اوبه هم څښي.
فرزانې، کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي. خیالي وروره،
مهرباني ډاکټر صاحب، څه مو وویل؟
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی و؟
او ډاکټر صاحب، وپوهېدم. شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څښلې دي.
هی شاباس، وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمس بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه ملک صاحب، حضرت خانه، اوس ته وایه چې څه وکړو.
خوشاله، زه خو هم چې دروازه به ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت او همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شي وي؟
خیر و خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده، نو راځي دننه حجرې ته به لاړ شو، یوه پیاله چای به موسکو.
د چای د جارشم، همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو میلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ور یاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو، چې نه ته بدنامه وي او نه عاشق خپوي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه، هغه پیسې دې ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما کولنګي چرګ لا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وینو.
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کې، په ټول کلي کې به د سپکه بڼه کې. اوس هم زمونږ خاطر وکړه، کنه ډولې وه او ټول کلی ته اعلان کوه.
کلی ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلی کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به په فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړې هم وې چې هغه ما عاشق ته ورسه. په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مونږ کم، ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته وایا چې لازم تر لندن اخلاص.
شبنم لوری لکه چی ستړی کړی؟
نه تروری ستړی نه یم، خدای چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه. ها دا د چای پیاله ورته وڅښه، دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سې ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې دا څه زحمت دی، ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دی وی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه منی؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین ستړی مه شي.
ښه ده شي صدیقی. اوهو سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سی نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یز لاړه شي.
نسرین ترورې ستړی مشي.
شبنم، خدای دې ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه ان شاء الله.
امين. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوي قبولې کا.
ترورې دلته دې بالښت تکینه، دا پیاله هم درواخله.
خدای لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوش جان دشه، صدیقه ترور مې تیاری شولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به مری ریخم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به چې کسب زکه پکاریږي.
شبنم بختوره ده چې د څه ښه سړي مېرمنه ده. ګورې که زما منی یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پی جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستی، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پی اخلی، که څنګه شبنم؟
ترورې ډیره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پی وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کیږي.
او چنارګله، بیا څنګه له ځان سره بونګیږي؟
یاره منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟
ونیسه د سترګو پر رب کې به در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله که
سبا ده. بسم الله ونیسه.
دغسې بس هم دلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې په کاریږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دې ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم، خبره دې منم. یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادای راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کینئ، خبرې وکئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دی کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان ژوندی اوسئ.
مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس سو ما همت مصیبت تبا خیرا نہ کو بد بدر تخ کارش
عاشقا خیرا کی نوی دعا ورته وک چ خدای هدایت ورته وکی
کا کا خوشاله یو متل ده کنا وای چ زړه خشی دعا وشی چ کل همت مصیبت زبا د کلنگی چ تاوان راکی بیا دعا ورته وکم
دا کار به مشی وسړیا حق به حقدار ته ورسیږي خو ته به یو کار کوي چې زمون خبره به منې
ستاسو خبره به خود منم خو زه یو شرط لرم
ښه نو شرط دې څه دی
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرګ راتاخلي رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي
دا خو به وشي خو د ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرګ غلا کړم
سمه ده زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم خو
څه
خدا چې زما د کلنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري نو دوی په خپل پوهیږي چې د عاشق کلنګي چرګ دیدار نه دی تختولی مصیبت غلا کړی او
خانو گران اوریدن کو تاسو واوری دل چه شمس ناروخ شوائی و او دی ناروغی لعملی داو چه هغا پا ناپاک زای او ناپاک اوبو که لو بکولی تاسو پوهی گی چه ککڑی اوب دی بیلا بیلو مکروبونو کوروی او دوی پکی جوان کوی کله چه ماشومان ککڑو اوبو که لو بکوی نو دغا مکروبونی ناروغ کوی نو دی دیل پارا چه ماشومان مو تل روغ و سی او ناروغ نشی خپل ماشومان و پوهاوی سو پا ککڑو زایونو او ناپاکو اوبو که لوبی و نکڑی خو لماشومانو حیث کلا دی هاگوی ماشوم توب ماخلی زکه چی ماشوم توب دی جواندانه تر طول و خواگاه دوروی ماشومانو تا وقت ورکڑی چی خپل ماشوم توب وکڑی زکه خو زوایم دی جواندانه پا دی لوی سفر که خپل ماشوم توب در سرا و ساته زکه لماشوم توب نپرتا عمر نه حسابیگی تربیا خات او آباد وسی رختیامو پا برخا
د هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
دا آزادۍ رادیو د آزادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ یاست دا آزادۍ میلمه په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانی نن د آزادۍ میلمه په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی غوس جان باس نن په پروګرام کې زموږ میلمه دی په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي
ډېره مننه هو بالکل زه غوث جان بازم پیدا شوی په کابل کې یم د کابل ښار په یو لرې منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېل شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي څو دورو کې دا سلاکوټ و د دغې تپې د ګلکشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی یم لومړنۍ زده کړې مې په کارتیه پروان کې بیا په کارتیه ناو کې تکمیل کړې دي بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې لیسه نجات دا د تور کوزتان اورستا هغه د انقلاب لیسې په نوم ونامه ده او البته مخ په لیسه ختمه
لګیو څه زما کلیوال مروت لزکه مام ټول عمر کارته نو کتر کړه دا بیا مرکه نه وبسو جنباس د خونځي د نمبر نه ورځ په راته وایست که تاسو په یاد وی یا د غیر ورځ نه کوم خاطره لري ځکه دا د خونځي نمړې ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هیریږي. تاسې دغه نمړنې ورځ نه څه خاطره په یاد ده چې خونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي پاول وختونه کې؟
بالکل مې په یاد ده. البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري، هغه ته نظم ډېر عمیق. زه اوله ورځ خپلې امې سره مفتجارې سره مکتب ته لاړم، یعنی هغې زه مکتب ته یوړم او یادېږي مې چې زمونږ معلمه حاجره جان نومېده، ډېره ډېر یو ښکلی انسان او ډېر مهربانه ښځه. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که په حیات کې اوسېږي تل کاله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو. ما ته هم چې د دوه جمع دوه څوکېږي، زما ډېر چورت وهل چې دوه جمع دوه به دا څوکېږي. نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه. خو دول مې یادېږي چې اما مې هملته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه، بیا بېرته لاړم. هغې ته مې وویل چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړ.
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې، ښوونځي کې څنګه تکړه وې که نه وې؟ که تکړه وې، کوم مضمون مو ښه زده کېده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولږ ما دغه د مکتب نه، د ابتدایي مکتب نه را شروع تر طبعا چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ و که جغرافیا و نور ورته مسائل و، نو هغه ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور نه شي، نو هغه وخت کې زه مکتب کې وم، کېدای شي نه لیسې ته تللی وم، نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو. د ټولو قارو، د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه، غرونه، ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. یا په لیسه کې مونږ یو جریدې دیواري به ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده. ځینې وخت لیکل، کوم مقاله به مې لیکله، دا ما وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله. غیر مستقیم خبریال مو کله کلهنیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې، هم په آواز مجله کې، عرفان مجله کې، ځینې نورو مجلې کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس و بخیر و کمکیانو انیس و هغې کې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې، هغه به نشلېدل. مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه، تاریخ او اجتماعاتو سره.
جانباز صاحب، دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي، عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي، بهر الکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ راوړي، یا که هیڅ نوي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې؟
داسې جنګي زه نه وم، واقعیت دا دی چې هغه چا خبره ډېر کلنګي م نه وم، او ډېر درسو کې، مکتبو کې، کتابو کې جنگونه میاتمن کړي دي، هیڅ شک نشته. خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مفتکر د جنګ اوسېږم، یا کوشش مې کوو چې ډډه وکړم، کوشش د کوم منازې نه یو رقم ته یو تسامح وکړم، ځان تېر کړم. البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا را باندې کوم نوم ایښودلی وي یا چا داسې تمسخر کړی وو چې کوم داسې به نه وم. یعنې کوشش مې کوو چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د اجر ته راو او می دنګل کې د شي د ذاتن ماچ د ډیپلوماسي ګور راکې وا چې کوشش نکوه دا ټوټو وی چې کونډونه چې حالتونه کم په تفاهم سره گذشت سره نه په دې سره هغه هم ورک زنه په کوم څه ته دې کې موافق کوم یا به نو مخه مخه کوششونه نکول او کوشش نکوه چې ډیرو
جنباز صاحب کدام رته وای د کانکور لپاره مادهگی پانتون ته بریالی کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوانځي ته لاړ شي؟
هغه وخت ما دولسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه دغه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې ز شوري په خاني شوري اتحاد ترغلم او د څو میاشتو په کې لوړې زده کړې نه په دې اتحاد کې نو تاسو کې په بنګلي اړیکو کې وکړي او مونږ تقریبا اوله کتابونه چې په ما دوره کې راولې شول او زه باید د فرانسې د څنګې د فرانسې په څنګه کې د افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی دی. نو بیا هغه حکومت ورته سپ نجیب هغه حالت سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وویل شو کړی چې بیرته وطن ته
جان باس صاحب تاسې د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسې چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډېر ښه انځورې یو ډېر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسې هغه مهال کابل کې وایي دلته مو مکتب ویلې دی تاسې د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو؟
ولادت نشي یو سپورتره مو کړی چې دغه ورته ځواب مې شوم ویلی او لارم دي خاطرو ته کابل یو ته چې کوچنی یم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د څاوند کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لږه دوه پر سب درانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنځلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري. البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد چې یو لږ لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د باندې لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه زیربنایي د ځنګلچاو سره کانالیزاسیون نور شانټول پارکونه د خپل سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوی. خو متاسفانه چې د ساوډ کوو دا سره کې چې اړین شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې خو به هغه به تشریح شو اساسه پوښتنه ده کابل کولایخه اله فرحات دریا یو سندر د شوي درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده چون فرحات دریا بل اگر چې هغه په کندوز کې دي کله خو په دې کوښنواله کې راغلی کابل کې دی کابل کابل شوی دی دا ریښتیا وایي دا د میدان هوایي نه راشروع خلجانې چرایي ساتامه پوری یا امداغه چې په چرایي پښتونخانه پوری دا ټول دواله خواوې د اکاسیو مزه نه قندریان غونډې ویلې او درخت دی ولی او په دې پسرلي کې به دې ونه یو رقم بوی درلوده یو رقم اتر به هر خوا په خپورو چې یعنی تاسو د ژوند نه خواند اخیسته، تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود، همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدار رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو، یو باعزته خلک همداسې بیا دا عکاسۍ په شارینو کې وي، په تمنی کې وي، په اطلاع کې وي، په کارتي چار کې وي، داسې د چینو خواته کوټې زنګي خواته نم یادېږي د کارتیناو شاشوي خواته به څومره وو که به نه وو، هلته کې بهشي نورې ونې به وي. خو د عکاسۍ معمولا عمدتن په دغه منطقه کې چې مې وویلې حتی کارتي پروان کې کمې دي، په کافتلا کې، شارینو کې، ګلدشته کې، دغه د میدان جاده کې، تر مرکز وزیر اکبر خان کې، دې ځای کې عکاسۍ ډېرې زیاتې.
جان باز صاحب، کله چې دا دومره ښایسته کابل و، تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته، کله چې بیا تغییرات راغلل، تحولات راغلل، ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول، تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو، او په دې اړه راته ووایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و، کابل خالیګه پوره کوله کنه؟
د وطن خالیګه خو فرزانه هیڅ شی نشي پوره کوله. وطن همدغسې چې موږ لږ زره داسې پارادوکسي حال ګرځو، دا موږ افغانان د وطن سره ډېرې لیوانۍ مینه لرو، خو یا وطن ولې داسې خراب دی کنه؟ په طبعاً چې په جلا وطني کې، په خارج کې، په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره، خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي، تشدیدېږي، او ته همیشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی، کوم فرهنګ سره تړاو لري، کوم تاریخ سره تړاو لري. کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي، دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نورم غږېږي، تقلیه کېږي، او ته همیشه په دې فکر کې. او کابل افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و، چې تا نه و، ډېره سخته وه، خو انتخاب نه و، انتخاب نه و، او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو، څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته، استرالیا ته، کانادا ته، امریکا ته، نوکرال اروپا ته. خو زه یو په یو ترتیب هلته پاتې شوم، ځکه چې ما هلته واده وکړ او زما لور دنیا ته راغله، او نو زه هلته پاتې شوم. بیا شم چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو، تقریبا 11 کاله زه وکیل د مدافع وم. په 2001 کال کې بیرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته، خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو، په کونسلي پانګه کې. ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته، هلته په فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته تپتو رسیدګي به داره، یا دغه یو ریاست ته د هغې رئیس شو تقریبا 11 میاشتې شاوخوا هلته وم. بیا بیرته وزارت خارجې ته راغلم، همغه سفارت کې مې بیا کار کوو. ژوند داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار، او دا ښه وو چې مصروف وم، او په شدت مصروف وم، او دې راته دغه زمینه مساعده وله چې ډېر هغه نه شم، جلا وطني نه ډېر رنج ونه وینم، ګرچې ذهن مې همیشه په دې مصروف وو چې وطن به څنګه کېږي، وطن ته به څنګه ځو. دا هره شېبه په تاسو ټولو سره.
جان باسب، کیسه سه شخصی ژوند تر شو، څورونه یا اوس مو کورنۍ چرته ده، او د چا واده مو کړای د څو مشمان لري؟
ځان خو ما مشته مې شنو وکړم، ځان خپل نه خوال لري، تاسو باندې چې ما مور وفات شو، کله چې نو وو کال او ما دلته هوا دا هغه وخت چې ما چاته وره، هغه ته پکې چې نو توقف مو کوم باندې چې ما مور دې په وفات شو وروسته بیا پلار می خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسری توافق نه درلود تسلیم نشو متاسفانه شد هغه وخت زمامداران او خو شهید شو تسلیم نشو او خپل کومه کته چې و دراکته د لیوا او نه نیومه کته شار کې هغه کودتا چیانو تسلیم نشو او زما پلار هغه وخت کې د امنیتي قطعې هم کومندان و هم رئیس ارکان نو هغه یې د ملګرو سره شهید کړ متاسفانه داسې قصې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه ماریا که نو د دې باره کښې اکثره نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباو سره د یو سره واده وکړه تقریبا دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو کړی چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مقصد ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جانباز صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونو کې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څه ښه پخولی شئ
ښه ټکې ته اشاره وکړه هغه وخت چې محصل وم بې له شکه چې هر شی مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړه خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنی شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته او بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې پاخه کړم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره دا مزهدار وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیټې شک نه لرم
یوازې دومره زمانه دی کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل پیره به بده نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري څو دقیقې نه نه پوهېږم بیا تم پاتې شي بیا بلاخره دا کاسه خوراک ته ماده شي
جانباز صاحب دغه عمره عمر چې تاسې په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکې شته ده چې تل ستاسې په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډېر پردېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کښې وه چې لور یې راته مې ویلې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د نجونو نه ښایسته اوسي اوس ویلی شم چې همداسې ده زما لور ډېره ښایسته ده نامخ ده
خدای دې درته ژوندی لري جانباز صاحب په وروستیو کښې هم که راته ووایي تاسې د سیاست په ډګر کښې کار کړی دی په دې برخه کښې مو هڅې کړې دي هلې ځلې مو کړې دي دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي تا تاسو د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر دې وروسته دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والیتوب د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان باندې لا نور هم ځلیږي په بنیلي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي. نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسو افغانان هستی انځور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستی دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدي چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشي افغانانو سره مذاکرات وکړئ. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلاف استئ موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. تر اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ضربین لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم، ولې د حقوقو نه محروموئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځوان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او داسې په ښه معنا د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ کې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي؟ نه، نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه که سبای، ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیسي چې هغه د تبیخېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان د لپاره پروګرام وړاندې کړئ.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں ڈیرا غریبی چاری دا شن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت نا چاری دا شن خالے زما سخت نا چاری دا شن خالے